خو له هغه مخکې او وروسته راپور لرو. د متحده ایالاتونو استخباراتي ادارو په خپل کلنی راپور کې چین، روسیا، ایران او شمالي کوریا د امریکا د امنیتي ننګونو په توګه یاد کړی دی. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوی چې ایران اټومي وسلې نه جوړوي، خو د دې هیواد لوړ پوړی مشر تر فشار لاندې دی چې د اټومي وسلو د جوړولو بهیر بیا پیل کړي. فیروزه عزیزی د موضوع تفصیل اوروي.
د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په کلاني راپور کې چې د سې شنبه په ورځ د حمل په 15 مخفور سو چین یې د امریکا پر وړاندې اصلي پوځي او سایبري ګواښ بللای دی. د راپور کې ویل شوی چې بیجنګ د هغو وړتیاو لپاره چې کولای سول د تایوان د نیولو لپاره یې وکاروي د ظرفیتونو په اړه ثابت خو نامساوي پرمختګ کړی دی. د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو په راپور کې دا هم ویل شوی چې چین دا وړتیا لري چې تر 2013 کال پورې د سایبري بریدونو له لارې د امریکا زیربناوي په نښه کړي. په دغه راپور کې پر چین سربیره ایران، روسیا او شمالي کوریا د امریکا د مهم امنیتي ننګونو په توګه یاد شوی دی. راپور کې راغلی چې ایران د اټومي وسلو جوړولو پلاټ کې نه دی او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د اټومي وسلو پر پروګرام چې په 2003 کال کې ځنډولی و له سره غور نه دی کړی. خو دغه راپور خامنئي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ پریکړه کوونکی بللی او ویلي دی چې د ایران د اټومي وسلو د پراختیا په اړه هر ډول پریکړه به نوموړی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سپینې ماڼۍ ته له بیا ستنېدو راهیسې په وار وار ویلي چې ایران باید اټومي وسلو ته لاسرسی ونه لري او له امریکا سره د نوي اټومي تړون په اړه یوې پایلې ته ورسیږي. د امریکا د استخباراتو ادارې لخوا د ګواښونو د ارزونې د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې ایران خپلو سایبري بریدونو ته زور ورکړی او د حملې د امریکا د شبکو او معلوماتو امنیت ته جدي ګواښ دی. دغه ادارو دا هم ویلي چې ممکن ایران د تهاجمي موخو لپاره د بیولوژیکي وسلو د څېړنو او پراختیا د دوام قصد هم ولري او د ایران پوځي ساینس پوهان د انسان پر بدن د کیمیاوي موادو د اغیزو په اړه څېړنې کوي. امریکایي چارواکو او معلوماتي ادارو یې تر دې مخکې هم د متحده ایالاتو پر وړاندې د ایران د مخربو سایبري فعالیتونو خبره کړې وه. چین او ایران تر اوسه د متحده ایالاتو د استخباراتي ادارو د کلنی راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د پېښور د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی محفلونه لا هم تاود دي. وړاندې به یې جزئیات په خبرونه کې سره شریک کړم. په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر لمشر سره شخیدلې.
تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدونو پورته کتابونه چاپ کړي دي.
د یو کتاب پاڼې اړو
د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دال ولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلې دي.
او په نورستان کې مو د اوبو د ژوندو له لرغونی دوت سره آشنا کړو.
ما ژوند ته زیږې او کمی یو سره چې د لرګي جیکي د زیږې په سره کمی دي.
پېښور کې د عبدالستار شاه پاچا په مزار کې چې د بادشاہ جان په دربار هم مشهور دی، لکلونو رئیس د قوالی محفلونه جوړی شي. د پښتو نومیالیو هنرمندانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي صوفیانه رنگ رنگین کړی دی. ځوانو سندرغاړو او ساز ژغونکو هم د عبدالستار شاه پاچا پر مزار د قوالی دود مړاوي کېدو ته نه دی پرېښی. یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې په افغان ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د صوفي افکارو او د موسیقي په ژبه د هغوی ترویج اغېزمن دی. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال هارون پاچا راپور لري.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله داغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو زمانه سو ډیر ښکاله وکی چې دا زکوما دینه مخکې بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه نو دا غره ته دا ډیوټي را کړې دا وته کې چار جمیش په قوالی بیا په مېش کې دوه غره چټي شریف ختم ورته وي لنډي صورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سو پیانا کلاموں با حمزہ بابا دیر شاعری پا کلا را را کنا غطا دی دربار لی کلی سو خورتی کو استاز ویلی دی کنا آسا بی عمال جور کلی حمزہ بابا شیرون رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغه کوونکی فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د قوالی په محفلونو کې کله ناکله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غږونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه صاحب هغه وخت په دنیا باندې موجود و نو دې دبګری کې یو زیو بیا بار کې دلته کې دا زی آباد شو بالا ماڼې سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دغه عجیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي. دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آدابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسی نوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بادشاه د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقۍ سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بادشاه مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تزکیې لپاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج پوهنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لري چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده. نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غون کې او موسیقار ماس خان وصال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وصال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلت هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
په پېښور کې به د عبدالستار شاه بچا پر مزار د غزل بابا حمزه شینواری هم په خپل ژوند کې د قوالی په دې محفلونو کې برخه اخیسته. لږې خبرتیا وروسته مو په کابل کې د حمزه بابا د فکری بهیر د بنسټ له حالو څخه خبرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د حمزه بابا د فکری بهیر بنسټ په 2015 کال کې په ننګرهار کې کیښودل شو، بیا په خوست کې فعال شو او له 2010 کال راهیسې مرکز کابل ته انتقال شوی دی. دا بهیر د جمهوری نظام له نسکورېدو وروسته هم فعال دی، کتابونه چاپوي او نورې مدني هڅې کوي. د دې بهیر د فعالیتونو په اړه به له لوی سره د دې بنسټ له مشر شفق شینواری څخه واورو.
حمزه بابا فکری بهیر کې ترتی دمه په ادبی او په کلتوري برخه کې کافی کار کړی دی، خو زموږ زیات تمرکز چې هغه د ځوانانو په روزنه باندې او په فکری تغذیه په فکری رغونه باندې و چې څنګه دوی ته سافټ سکل او هارد لایف سکل دوی ته وزشي. هغه ځوانان چې په پوهنتونونه فارغ شول نو هغوی په سافټ سکل یا هغه مهارتونه، ځکه هارډ سکل هغه سکل دی چې په پوهنتونونو کې زده کوي او سافټ سکل چې دی بیا په عموما عامو اجتماعي غونډو کې مجالسو ټریننګونو په همداسې روزنیزو پروګرامونو کې زده کوي. نو موږ عام په دغه تعریف داسې کړو چې هارډ سکل یو انسان تر انټرویو رسوي، یو انسان تر تجارت تر پلیټ فارم رسوي، ولی سافټ سکل هغه مهارتونه او هغه سکلونه دي چې انسان بیا په دنده کې پاتې کوي، په دنده کې انسان ته د پرمختګ د پروموشن زمینه مساعده ای.
د ځوانانو د روزنې په برخه کې تاسو د کومو پانځو محصلین انتخاب کړی دي تر اوسه پورې؟ محاصلین تاسو وایسته چې دوی امروزلې دي، دوی به تاسو خپل بهیر ته راغوښتل، چیرته به مو غونډه ورته جوړوله، په انفرادي شکل، په ډله ییز ډول، څرنګه؟
دوی لپاره مونږ د افتواری 15 ورځنی میاشتنی مجالس لرن، غونډې به مو لرلې. دوی لپاره به مو ټریننګونه جوړول، 3 ورځنی افتوار، دوه هفتی میاشتنی، دوه میاشتنی پروګرامونه به مو سره بوسازان، ټرینران به مو دوی به مو روزله، دوی ته به مو د سافټ سکل او لایف سکل دغه ټریننګونه به مو ورکوله. او اوس هغه په ملي او نړیوالو او په دولتي ادارو کې اوس بوختي او الحمدلله چې د دې شمار چې دی د لزرو نه زما په فکر باندې پورته دی چې په مختلفو اداراتو کار کوي او خپل کاروبارونه کوي.
ستاسو دغه بهیر له ننګرهار پیل شوی دی او خوست هم تللی او کابل ته هم راغلی، دغه ځوانان مو په کومو ولایتونو کې روزلي؟
زموږ سره خو ځوانان د افغانستان تقریبا د 10 ولایتونو زیات پورې چې زما څومره معلومات دي، د 10 ولایتونو زیات محصلین موږ سره په دغو پروګرامو کې شامل وو، ځکه چې په ننګرهار پوهنتون کې وو، په خوست پوهنتون کې وو، کابل پوهنتون کې وو، بل دا بیا چې زموږ دفتر په کابل ششترک کې وو، دلته په کابل خو چې دی دا خو یو پلاس دی، نه دا پایتخت دی. نو د افغانستان د 10 ولایتونو کم از کم لږ تر لږه 15 ولایتونو ځوانان خو به دلته موجود وو، دلته به دوی راتل او زموږ په برنامو کې به برخه اخیستله او دوی به روزل کېدل. هغوی که دری ژبې وو، که پښتو ژبې وو، که د جنوب وو، که د شمال وو، که د مشرق وو، که د مغرب وو، په دې برنامو کې به برخه اخیستله او الحمدلله چې موږ دوی وزګورو نو دوی هغه پرمختګ او دوی په ژوند کې هغه اسانتیاوي چې کورنۍ ته یو سهولت او د ژوند سبب ګرځېدلې ده نو هغه د ټولو تقریبا د شلو پنځه ولایتونو پورې کسان زموږ په دې روزنیزو پروګرامونو کې موجود.
که چېرته کلتوري برخې ته راشم، په دې برخه کې د حمزه بابا فکری بهیر څه کړی دی؟
خبره دې کېده چې د کلتور په برخه کې خو زیاتره موږ د دودونو باندې کار کړی دی چې څنګه هغه دودونه لا پیاوړي شي چې هغه زموږ ټولنه د سیالانو سیال کوي او موږ ته په اقتصادي، په ټولنیزو او په سیاسي برخو کې موږ د مشکلاتو سره مخامخ کوي، څنګه د هغوی نه ځان خلاص کړو، په هغه افراد کې کوم ځای کې زموږ په افراد کې ګټه ده، کوم ځای کې په تفریح کې ګټه ده. نو په دغو مختلفو برخو باندې کار شوی دی، ځکه چې لومړی په فکر کار وشي بیا په عمل کې تغییر.
نوشنواره صاحب وبخښئ، په دې کلتوري برخه کې تاسو مثال راکولی شئ؟ مثلا په کومه برخه کې تاسو کار کړی؟
زیاتره زموږ چې دغه ترپګني یا په اصطلاح د ستونزو حل په خاطر به پخوا افغانانو د سورې نه استفاده کړله، د بدو په بدل کې به یې لور ورکوله، یا د کلتور په دودونو کې به یعنې یو پیغله به چې ودېدله د هغوی په کوشته کې به چې کوم په دودونه بد کلتور به و چې هغه به ملامتوونکي وو، هم د پلار کور دپاره وه، هم د خرګرۍ دواړو طرف دپاره وه. یعنی د دغو فکري رغونې دپاره او ذهن سازۍ دپاره چې ټولنه څنګه د بغاوت نه او څنګه مونږ پر افاد په طرف باندې یوسو، نو دوی دپاره د ځوانانو، ځکه چې ځوانان چې دی دا د ټولنې ملا تیر تشکیلي، او څوک چې د ځوان فکر جوړ شو، فکري تغذیه وشوه، نو بیا دا په ټولنه کې یعنی ډېر ګټور تمامېده. نو مونږ په ځوانانو باندې په دغو دودونو کې د کوژدې او د واده او خاص کر لکه مونږ چې دا دیني فرایض لکه عمره شوه، حج شوه، دغه ترسره کوو، یا به مړی ژوندی اوسو، هلته به فرض کړو اوسو داسې بد دودونه به داسې چې په یو کور کې به یو څوک وفات شو، نو بس هلته به یو دود داسې و چې دا کور هغه باید مجبور مکلف دی چې او غوایې ذبح او تر دریو ورځو پورې ټولې منطقې خلکو ته دوی باید ډوډۍ ورکړه. یعنی دغه هغلته خو بې اعتماد پاتې و چې بېګا ته به هغوی سوی نه و، نو دغه منطقې بد دود به دا و چې مثال خبره روزانه باندې په فکر باندې او همدارنګه په اقتصاد باندې او په رقابت باندې چې دا اوس موږ شاته پاتې یو، خیر هغه مختلف نور اړخونه تیره کړو، خاص کر د دغه زبو خپل کوم ټولنیز دودونه شو، په دې باندې الحمدلله کافي کار شوی دی. او پخوا په نسبت باندې هغه ټولنه چې ستونزې یوازې کې چېرته پوهه او معلومات کمی، نو زموږ د همدا به فکري بهیر ټول کار د ځوانانو په فکري رغونه په فکري تغذیه باندې کړی دی چې معلومات زیات کړي، څو چې معلومات او پوهه زیاته شوله په خپله باندې اصلاح راځي، اسانی راځي، رڼا راځي.
شنواره صاحب، د ادب برخې ته راشم. د ادب په برخه کې تاسو تر اوسه پورې کتابونه چاپ کړي دي، څه مو کړي دي؟
د ادب په برخه کې خوشبو عموما د مختلفو شاعرانو کتابونو د دوی په تصحیح کې، د دوی په ایډیټ کې، د دوی په ډیزاین کې، د دوی په کمپوز کې او د دوی په چاپ کې تر ډیره اندازه مرسته شوې ده. نو تر اوسه پورې مو تقریبا د شل جلدونو پورته کتابونه چاپ کړي دي، او اتیا خوښه کې به د دوی ایډیټ، کمپوز او ډیزاین په مختلفو برخو کې مرسته.
تاسو ادبي غونډې هم جوړوي؟
بالکل، مونږ ادبي غونډې مخکې خو به د جمهوریت نه د جمهوریت په وخت کې به پنځلس ورځنۍ افتواره پنځلس ورځنۍ دلی، خو اوس له بده مرغه د بعضې ملحوظاتو د مشکلاتو نزاکتونو له کبله چې عموما زیاتره لیکوالان شاعران هغوی ته لاسرسی یا د هغوی راتګ ستونزې مشکلات لري، نو د هغې د وجې نه زمون ادبی وسنی هغه کوم افتاونیزی او پنځه سوزنی غونډی چې دی هغه زیاتره وخت زندگی او کله کله چې دی میاشت دو میاشت مو زندگی او اوس مشکلات لرو غونډی واکه چې مشکلات سره مخ راځي.
د راتلونکو لپاره تاسو څه پلان لرئ چې څه به کار کوئ؟
زمون پروگرام داسې دی چې زمون د ټیم چې باید مون خپل فزیکی مجالس باندې مې اوس تمرکز وکړو او ټولنیزو رسنیو ته راشو او همدارنګه د حمزه بابا فکری بهیر غواړي چې د حمزه بابا باندې تر څو پورې تر دې دمه زما د معلوماتو په اساس ممکن کومې ځای ولري پنځوس کسانو ډاکټرا یا پی ایچ ډی کړی ده او دوی باندې یو څېړنیز لړۍ ته بنیت کړی دی چې د روژې نه وړاندې مو د لړۍ لومړی قدم کې خود زه په نیک پال نه سمجه ان شاء الله دغه څېړنیز لړۍ په پیل کوم چې د حمزه بابا برخی اندازه ته ورسېږي نو بیا همدارنګه غنی خان او خوشحال بابا او رحمان بابا او نور کوم انګوتی لیکوالان شاعران چې د پښتني په نړۍ کې خواروار پښتانه دي نو هغه به د خپل ټیم سره په مشوره باندې په دغه پروګرامونو شي دي دا پر مخ وړو او همدارنګه به د ادب او د شعر او د نثر برخه کې به مو خپل ټیم په مشوره پلان باندې به مخکې ځو.
شنوار سپ تاسو په لند راتلونکي کې د کوم کتاب د چاپ نیت لري؟
په دې نږدې کې د کابل پوهنتون یو استاد دی د دې په حمزه بابا باندې تقریبا حمزه پیژندنه او حمزه او اوسنۍ نړۍ یو کتاب دی چې دی تقریبا په څلور نیم سو صفحو کې لیکلی دی نو د دې کمپوز هم شوی دی او ایډیټ فکر کوم پروسه مرحله کې دی ممکن چې دا شب شي او یو دولس کتابونه چې دي کابل پوهنتون مختلف واړه واړه کتابونه چې د حمزه بابا د امیر حمزه خان شینواري په ژوند په مختلفو برخو باندې لیکل شوي دي نو نیت مو کړی دی چې انشاءالله د اختر نه بعد به هغه هم راټولوو او د چاپ په ګاڼه به سنبالوو انشاءالله.
له ښاغلي شینواري څخه مننه. دوی د مرکې په وروستیو کې دا ښه خبر درلود چې د حمزه بابا فکری بهیر د حمزه پیژندنې کتاب چاپوي او د دولس نورو کتابونو د چاپ هڅې هم تر اختر وروسته پیلوي. د یو زاړه کتاب چې مخکې چاپ شوی دی پاڼې براواړه وو. د تاریخ پوهاوی د ډاکټر مبارک علي اثر دی چې پښتو ژباړه په 2018 کال کې په کابل کې خپره شوه. دا کتاب د زابل ځوان لیکوال زبی شفق لسترګو تیر کړی. شاغلی شفق تاریخ لوستی نو د یو تاریخي کتاب پاړه به لده واورو چې څه پکې مهم ورته یې سیدلې دي.
د تاریخ پوهاوی د تاریخ پوهاوی اثر د هند وچې د شلي کوال او مورخ ډاکټر مبارک علي اثر دی. دغه کتاب پښتو ژبې ته شاغلی میر احمد یاد راجبړلې دی. د تاریخ پوهاوی اثر چې اصلا د ډاکټر مبارک علي مختلف النوع مقالې په خپل منځپانګه کې لري یو سلو شپته مخه دی. د ډاکټر مبارک علي تاریخ لیکنه د نورو اسلامي مورخینو پر خلاف بیخي جلا طرز لري. دی اصلا له روایتي تاریخ یو ډول مخ اړوي او په ورځني ژوند کې د یو شی ریښه معلوموي، ورسته یې مخینه څېړي او د پیژندګلوۍ تر څنګ یې د ستونزې حل لاره هم په ګوته کوي. ځکه خو یې د نورو تاریخ لیکونکو په پرتله باندې په اوس اثر کې اثار خورا ګرم بازار لري او لامل یې هم د ده نوښت دی چې د تاریخ په برخه کې رامنځته کړی دی. تر دې دمخه چې کوم لیکوالان وو د تاریخ د برخې، د هغو تاریخ لیکنه تر ډیره حده پورې وچه او یوازې به پر واکمنو اشخاصو راګرځېدو یا به یوازې پر سیاسي اړخ باندې د هغوی لیکنه تموله. د تاریخ پوهاوی کتاب کې لوستونکي دا لولي چې د تاریخ علم څونه سپېڅلی دی، یعنې تاریخ څونه لرغونتیا لري او د تاریخ علم له کومې زمانې سره ارتباط لري او لرغونتیا یې څونه ده. دغه راز مخته پکښې لولي چې د تاریخ د علم ګټې او زیانونه څه دي، د تاریخ او پخوانیو آثارو اړیکه څونه مهمه ده، د تاریخ مضمون څه وخت په پوهنتونو کې تدریس شو، او دغه راز لوستونکي پکښې لولي چې په ټولنه کې څنګه زورورو پر کمزورو واکمنی کړي. قانون جوړونکو څنګه خپل قوانین د خپل ګټو په خاطر پر عوامو ورتپلی او څنګه یې ځان تر یادو قوانینو لوړ ګڼلې او د دې چارې علت څه دی؟ دغه راز پکښې بحث سوی دی چې جرمونه اصلا چا زېږولي او ولې نه ورکیږي. د اقتدار نشې ځینې خلک څنګه پښېمانه کړي؟ د سوداګرو او دکاندارانو د فساد تر شا اصلا څوک لاس لري؟ دغه راز دې ته ورته نور موضوعات لوستونکو ته په مخه ورځي چې د لوستونکو سره د اوسنیو ستونزو په حل کې او د ځینو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ د راز په پوهېدو کې مرسته کوي. لوستونکي پکښې لولي چې څنګه جاپان د بحرین تهذیب د زده کړې په مټ د پرمختګ تر پوړیو پورې ورسېد. دا ورته نور لسګونه مسایل په دغه کتاب کې لوستونکي لوستلی شي. دا چې ډاکټر مبارک علي پر یوه موضوع باندې بشپړ اثر نه لري، نو دا کتاب یې هم ټولې مقالې دي چې ډاکټر مبارک علي پر هره لیکنه ډېر ښه تم سوی او له څو مختلفو اړخونو یې و هرې موضوع ته له جلا جلا زاویو کتنه کړې ده. مثلا د دې تاریخ مضمون تر عنوان لاندې په دغه کتاب کې لیکي چې د علومو تر ویشلو وروسته تاریخ جلا علم وګڼل سو او وروسته بیا سیاست او لرغونپوهنه هم ځینې جلا سو. مبارک علي مخته زیاتوي چې تاریخ هله د پرمختګ پړاو ته داخل سو کوم مهال چې په پوهنتونونو کې تدریس سو. بیا د تاریخ لیکنې پر ستونزو غږېږي او لیکي چې زموږ لیکوالان یا هغه څوک چې تاریخ راسپړي، دوی تاریخ د زړو نصاب او زړو نظریاتو پر بنسټ باندې تدریسوي چې په دې سره په یاد علم کې څېړنې نه کیږي او نوي څه نه پکښې موندل کیږي. او د ده په وینا داسې علم جامد پاته کیدای سي چې په دې سره ارزښت ورو ورو د لاسه ورکوي. مبارک علي یادې ستونزې ته حل لاره هم لټوي او په دې باب لیکي چې باید مورخین یا د تاریخ د برخې لیکوالان وروزل سي، نړیوال کانفرانسونه، غونډې او پروګرامونه دایر سي، بهرني استادان لیکچرونه وړاندې کړي او په دې سره به خلک او لوستونکي په نړیواله کچه په هغو بدلونونو خبر سي چې د تاریخ په علم کې رامنځته کیږي او په واسطه به یې مورخین یا د تاریخ لیکونکي د نویو نظریاتو او ښو طرزونو پر برابر تاریخ لیکنه راشروع او میتود به یې کوي سي چې د خلکو زړه هم پر کښېني او هم یې ښه زده او هم ګټه ترې واخلي. مبارک علي وایي په تاریخ لیکنه کې یوازې شخصیتونه په نظر کې نه نیول کیږي، بلکې نور مختلف بدلونونه بیخي له پامه غورځول کیږي. البته دغه ستونزه د مخکنیو مورخینو یادوي چې په دې سره خلک دا فکر کوي چې یوازې همدا شخصیتونه د ملت تقدیر بدلولی شي او په دې سره هر مستبد واکمن ته په ښه ډول ښه راغلاست ویل سوی دی. ډاکټر مبارک علي د تاریخ په برخه کې داسې یو نوښت وکوي چې نورو لیکوالانو تر دې دمه نه دی کړی. تر دې دمه چې کوم لیکوالان تیر شوي وو هغو به سیاسي تاریخ ته ډېره پورې راسپړی او پر واکمنو اشخاصو بیا تاریخ لیکنه راڅرخېده، خو ډاکټر مبارک علي په تاریخ لیکنه کې یو نوی نوښت وکوي او تاریخ یې له نوې زاویې وڅېړئ. که څه هم دی په دغه کتاب کې پر داسې موضوعاتو باندې تم سوی دی چې وروسته یې حل لاره و خپلې ټولنې ته متوجه سوې ده، خو نه یوازې د ده نظریه او حل لاره تر خپلې ټولنې پورې محدوده پاتې سوې ده، بلکې و هر انساني ټولنې ته ځانګړی پیغام لري. مبارک علي پر هر موضوع له یوه پلوه جلا تم کیږي، وروسته د هغه ریښه معلوموي، بیا وروسته حل لاره ورته لټوي. په دغه کتاب کې لوستونکي داسې څه لوستلی سي چې د اوسنیو پرمختللو تمدنونو او ټولنو د پرمختګ راز ورته معلومېدای سي او دغه راز د هغو مستبدو واکمنانو او هغو مستبدو واکمنیو په ځینو هغو رازونو چې پر ملت باندې دوی واکمني کوي او په لوی لاس باندې دوی ملت استعمالي، هغو ټولو موضوعاتو باندې لوستونکي خبرېدای سي. د دغه کتاب حجم ډېر لږ دی او ژباړه یې څه ناڅه روانه او ډېره خوندوره ده. دغه راز یې کاغذ داسې جوړ دی چې لوستونکی د دید له پلوه نه ستړی کوي. د تاریخ پوهاوی کتاب د تاریخ د لوستونکو سره مرسته کوي چې په نویو موضوعاتو، هغو موضوعاتو چې لوستونکي ورته اړتیا لري پوه سي. د ځوان نسل سره دا مرسته کوي چې د بهرنیو تهذیبونو په پرمختګ باندې پوس او د غراز د زورورو هغه علتونه معلوم کی چې پر کمزورو باندې واکمنی کړې وه او په دې باندې پوهیږي چې جرمونه څنګه رامنځته کیږي او ولې نه ورکیږي. او ځوانان او په خاص ډول بیا د تاریخ مینوال په دې پوکوي چې د اقتدار نشه په واک کې یا هم په واکمنی کې څنګه ځینې خلک پښیمانه کوي. پر دې ټولو مسایلو باندې بحث د تاریخ په پوهاوي کې شوی.
د تاریخ پوهاوی کتاب پاړمو د ځوان لیکوال زبیح شفق تبصره اوریده. دا اثر د هند د نیمې وچې د مشهور لیکوال مبارک علی اثر دی چې پښتو ته میر احمد یاد شپاړلی دی. شغلیات د ډاکټر مبارک علی د تاریخ او ټولنې اثر هم په پښتو ترجمه کړی دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر پروین ملال د لنډو کیسو یو مجموعه سپینې پاڼې لننه دیرش کاله مخکې په پېښور کې چاپ شوې وه. له دوی سره زما همکاري فرشتې سهاک د لنډو کیسو په اړه مرکه کړې ده چې اوس یې لیکي، څرنګه یې کیسو ته مخه کړې او کیسې له شعر سره څه نږدېوالی لري. د مرکې په پیل کې آغلی ملال په دې اړه چې څرنګه یې کیسو ته مخه کړې ده وایي:
افغانستان کی هغه زیات پلی تراژدی زیات پلی او هغه وخت کې ما کې آزاد شي کې زیاته تجربه نه درلودله، یعنی پام یې ډېر نه ورته اوښتی او لاس مې هم په اصطلاح نه باندې زیات نه باندې اوښتی. نو هغه دردونه یعنی پیاله ډکه سوله، هغه زما چې څه احساسوله، هغه زما هغه چې وم هغه درد چې ما د ټولنې څخه اخیستی یا د خپل هېواده دردونه څخه مې پیشور کی چاپی دی خدای بخشلی فکر کوم وفا چو مشری خدای بخشلی رسول امین و او اخبار ده استاد محترم استاد یواد مزد تر اغلاندی تر مدیریت لاندی اغی که دی نو ما یواد مزد تو واسطا و اغا پا وفا کی چاپ سو او پر سر لیکلی ولاندی کسا نو زه یو څه غږ وکړم چې د بریلند اکسټور ته لیکل او بس ما ته وجو لند کیسه ته واوښتلې به مې یو څه ولیکل.
میرمن ملال دا راته وایي چې وسلند کیسې لیکي.
خو وسلند کیسې چې دا اوس ډیره مخته تللې ده، یعنی ورسته به ما ونه لیکله په دې خاطر چې بیا ما هغه آزاد شاعري کې مې هغه ډیره سوله تجربه ډیره سوله او هغه د دنیا چې ما غوښتل چې بیان کما هغه بیا منور په شاعري کې کولای شوی، نو بیا په دې خاطر باندې کیسره څخه پاتې شوله.
د سپینې پاڼې تر ټولګي وروسته مو کیسې لیکلې دي.
د سپینې پاڼې وروسته داسې متفرقه کیسې مې لیکلې دي، ځینې د هغه وخت په مجلو کې چاپ شوي دي او ځینې د اوس هم د اوس کې یو ما پیدا کړ په هغه کې وه. په ټول افغان کې وه، یو ورځ مې مخېته په انټرنیټ کې راغله، نو هغه څه مې ولیکلې. خو کتابي شکل باندې چې دونه څه چې بیا زه کتاب غونډې کړم راغونډې کړم هغه څه مې ونه شوې راڅخه پاتې شولې راڅخه. او بله هغه چې وه په لنډه کیسه کې، نو په اصطلاح څنګه چې مې شعر هغه کېدی د شعر هرکلی مې کېدی، هغه څه ونه شو زما په نظر باندې. نو ځکه مې کیسې ته نوره توجه ونه کړله او شعر ته مې پام ډېر شو.
تاسو ویل هغه وخت مو چې آزاد شعر نه لیکه کیسې ته مو مخه کړه، نو دا دوه ژانره څنګه دي یو بل ځای نیولی شي؟
کیسه کې یو واقع بیانېږي، کیسه او هغه یو څه سره نږدې دي. نظم چې دی یا آزاد شعر چې دی زما په نظر باندې لنډه کیسه وده یو څه سره نږدې دي. غزل چې د چوکاټ ډېر تنگ دی او د نظم یې آزاد شعر چې دی په دغه کې ته یوه هغه لکه یوه کیسه داسې هغه مضمون چې محتوا چې لکه لنډه کیسه داسې زما په نظر باندې دغه مشابهت په دزما نظر دی نه پوهېږم دغه مشابهت یې په مابینځ کې موجود دی او کېدای سي یو ښه شعر د یو ښه شعر په لوستلو باندې کیسه لیکونکی یوې ښې کیسې ته اخیستې یعنی تحریک سي چې یو ښه کیسه ولیکي یا یو شاعر کېدای سي زما په نظر باندې یو ښه کیسه ولولي د هغه څخه یو هغه واخلي یو ښه شعر ولیکي زما په نظر دغه هغه په منځ کې موجود دی دغه اړیکه یې په منځ کې موجود دی.
پروین ملال وویل چې لنډه کیسه او آزاد شعر په ځینو مواردو کې مشابهتونه سره لري او هغه وخت دی لنډه کیسه لیکلې چې آزاد شعرونه نه لیکل. د دوی یو آزاد شعر د دوی په شخ
ساقی ستا خو ساقی نستا ده تکمیل کسه نمگلی تاک لخبلا و روسو ده انگور کسه نمگلی ونی خوب که منی ونی خوب که منی ونی چانگی چانگی لاسونه لپی لپی خوشیر بند پر بند خزانونه ده یتیم و کچنیانو لوجه شنگی تراغلی گروانونه ازگیر میکلی بیتانوی اولی دردونه ستنی نستا پا بازار کی د ټکونو رفو خوب سو په هر ټپ باندې انځور سو په څو رنگ شفقونه د باران سره بند جار سترګې سترګې نیزونه نه انګور سته نه مڼې سته نه نیکسته نه وږمې سته د رڼا خلقت ولاړ دي سپېدو تور کمیس اغوستې طلایي عینه د لمر د ورکه سوې ورځې ستړې سوې د ځان په پلټونو د نجلۍ خوبې تعبیره د مکتب لار کی راشنس و دیوالونه ده مکتب ده زنگ پستونی که دانه ده ده ترنگ ترنگ شد افسانه ده ده کوتر تورسترگی چه پیسوی حافظه الوتل چی رو شخ کری وزرونه ی جره تو بنیوی آدم ستا خودرخانه ی ده رکسوی پتی خان دی مین سوی محبوبه را بیا نده زنجلی خوب بی تابیره د کتاب تور لویدلې دي لپانو کتابچی دي د وینو بلا خوړلې طالب جان پر ځان مئین سو په کیسه کې یې کردار د شهین نسته د ملي هنداري متن وسوسوي د نجلۍ خوبې تعبیره ساقي ستا خو ساقي نسته د تکمیل کیسه نیمګړې تاک له خپله اوره وسو د انګور کیسه نیمګړې
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو ادبي مجلې ولوراوه. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو شیبو کې د نورستان د یو پخواني کلتور په اړه د اوبو ژندې په نورستان کې له ډېرې پخوا راهیسې دود دي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې دا ژندې له زرګونو کلونو راهیسې په نورستان کې شته. د دې دود کلتوري ارزښت په دې کې دی چې د سیمې خلک اوړو ته انتظار وي او د دې انتظار په ترڅ کې خپل بانډارونه کوي. پخوا به ژندې د ولسي سندرو او نکلونو د ویلو مهم ځایونه هم ګڼل کېدل. د نورستان طبیعي جغرافیه د دې سبب شوې ده چې د اوبو ژندې لا هم پکې فعالې دي، ځکه چې په دې غرنۍ سیمه کې اوبه ډېر ځایونه مخ په ځوړ ځي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وانتویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ دروند پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره په اوړو بدلېږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرند کې ولاړ دی. وای عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړۍ جمې د فالی او دینه چې دی د جوارو او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشیني صرف تفاوت لري، د دې وړو چې دی د ماشیني دغې نه چې دی د خوږوالي زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښې د ماشیني وړو نه د ژرندې وړي.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرند ته وړل کیږي او په ژرند کې اوړه کیږي. د ژرند اوړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم پخېږي.
ژرند چې خلک پرې له پیړیو را په دې خوا دانه وړه کوي، د تیګو له دوه پلونو څرخ، ناوې، ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي له ژرند وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به یې په لاسونو تاووله او دانې به یې پرې اوړه کولې. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین ازادي راډیو ته وویل
والا ژرندونه مخکې خو مونږ اورېدلې دي چې داسې یو غټ تیګه داسې تاوي او هغه سره اوړو کول وایي. دې ساحه کې تر اوسه ماشینونه نه دي راغلي، همدغه ژرندونه استفاده کوي. غنم او جوار راوړي په نوبت وار سره دغه ژرند کې اوړو کوي.
ځایي اوسېدونکي وایي په نورو سیمو کې چې لا هم له ژرندو استفاده کیږي، د ژرندې ترمیم او چلولو لپاره یې یو ځانګړی کس ساتلی وي چې ورته ژرندګړی وایي. خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې ژرند ترمیم، چالانه او دانې پرې وړه کړي. عزت الله ازادي راډیو ته وویل
دا مکرۍ مشران چې کوم دي دا د هغې د خوانه اوس هم برابرې دي او کوم وخت کې چې دی دا کاڼې مړې خراب شي، دا لرګي مرګې خراب شي، هغه ورته بدلوي او نور خپله استفاده دي کوي او بس خپل ضرورت را پکوي. نو
د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهان وایي ژرندې له پخوا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري. د دوی په وینا په ډیزلي برېښنا چلیدونکي ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي. خو ژرنده په اوبو کار کوي، همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو، د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی. انجنیر محمد ایوب وایي
ژرند چې دغه انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړېږي، یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي، نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري.
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په ژرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې ژرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي.
د نورستان د ژرندو په اړه له همدې راپور سره دا خبری مجله را غونډوم. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
خراج باغ او زبا
پخولش مستامینا با پخلاک زبا پخولش مستامینا با پخلاک ترا تا سبا سبا دو زبا بیگا تو ترا تا سبا ساد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا ساد توفانی نظر بساشی لنڈا گنڈا داسی نوی نوی داسی نوی نوی اصیلی بارا پیدا کم داسی نوی